د کیسو یو ځل بیا له اسدالله الدین څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي افغان مشران باید خپل هیواد او خلکو ته لومړیتوب ورکړي. ښاغلي خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه افغانستان ته یو تاریخي فرصت برابروي او د دې په ټکو په حقیقت کې نړیواله ټولنه له افغان مشرانو غواړي چې خپلو خلکو ته لومړیتوب ورکړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د سولې بین الافغاني خبرو ته د لار هوارولو په خاطر د تاوتریخوالی راکم کړي. په تیرو 24 ساعتونو کې په کندهار او هرات کې د کورونا لسګونه مثبت پیښې ثبت شوې دي. د کندهار د عامر روغتیا رئیس محمد اشرف نادری نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې له پرون راهیسې کندهار کې 40 پیښې ثبت شوې. د هرات د عامر روغتیا ریاست هم ویلي چې دغه ولایت کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 25 پیښې ثبت شوې. د غزنی ښار اړوند شالی سیمه کې د هوانې وې مرمۍ یو تن وژلی او دیار لسنوري ټپیان کړي. د غزنی امنیت قمندانۍ ویاند احمد خان سیرت ویلي چې په دو کې اکثره ټپیان د کورنۍ غړي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. معلومه نه ده چې توغندی چا توغولی. د نړۍ مشرانو د کورونا ویروس د معاینې د درملنې او واکسینو په برخه کې د کار چټکولو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان په غونډه کې ګډون وکړ. دا کانفرنس د جمعې په ورځ جوړ شو. او وروستۍ خبر هم دا چې بریتانیا وایي د ایران لخوا د بالستیک توغندیو د ټکنالوژۍ په واسطه د مځکې مدار ته د سپوږمکۍ لیږلو اقدام د ملګرو ملتونو له قوانینو سره په ټکر کې دی.
له اسدالله الدین څخه مننه. دوستانو، تاسو کولی سئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس هم د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو، په ګډه به یې واورو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی حماتی ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنی چار وزارت وایي په نوي شمسی کال کې تر دې مهاله 300 هکتار ډیر مځکه د کوکنارو لکش څخه پاکی کړی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له هیلې اسد څخه د نشي موادو په برخه کې د هنی مهمه پیښه واورو.
په بغلان ولایت کې یو تن د نشئی موادو د قاچاق په تور ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان د حمل د میاشتې په 13 نیټه ازادي راډیو ته وویل د بغلان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې په پولی خمری ښار کې د نشئی موادو د قاچاق په تور یو نفر ونیو. دا کس پولیسو په داسې حال کې ونیو چې 6 کیلوګرامه تاریاک او 3 کیلوګرامه چرسی د کورولا موټر په ګاز ډبه کې پټ ایښي او غوښتلې چې له ښار څخه د باندې قاچاق کړي. په نیمروز ولایت کې پولیسو د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان د حمل د میاشتې پر 13 نیټه ازادي راډیو ته وویل د نیمروز ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې په زرنج ښار کې 153 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول. په دې نشئی موادو کې 103 کیلوګرامه تریاک، 10 کیلوګرامه هیروین او 10 کیلوګرامه خیخه شامل ده. دا نشئی مواد په یو کورلا موټر کې پټ کړای شوي وو. د یادونې وړ ده چې د دې نشئی موادو د قاچاق په تور هم یو نفر نیول شوی دی. په ننګرهار ولایت کې د نشئی موادو د قاچاق په تور 3 تنه ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان د حمل د میاشتې پر 13 نیټه ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې په جلال آباد ښار کې په یو کورولا موټر کې 10 کیلوګرامه چرس ونیول. دغه ډول پولیسو د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د نشئی موادو 2 خرڅونکي د څه اندازه چرسو سره نیولې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو څخه 300 بی سرپناه معتادین راټول او روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول. د عامه روغتیا وزارت ویان وید معیار د سوار د میاشتې پر 1:30 نیټه ازادي راډیو ته وویل د کورنیو چارو وزارت د عامې روغتیا له نشهیي موادو سره د غوښتنې کمولو ریاست په همکارۍ د کابل ښار له بېلابېلو سیمو څخه 300 بې سرپناه معتادین راټول او روغتیایي مرکزونو ته یوړل.
راهکارهایې است که چطور بتوانیم معتادین بیشتره.
موږ یو داسې پلان لرو چې څنګه وکولای سو ډېر معتادین راټول کړو، ځکه دا یو داسې ډله ده چې ډېر ژر زیان ورته رسېږي. دوی که څه هم کوچنۍ ډلې دي، خو دوی یو ځای نشه کوي او له لویو ډلو سره اړیکې لري.
د معتادینو راټولولو کمپاین د دې لپاره پیل شوی چې په معتادینو کې د کرونا ناروغي خپره نشي.
هیلی اسد و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښه را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په نوي شمسي کال کې تر دې مهاله 300 هکتار ډېر مځکه د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي.
من ما فکر نمی کنم که کاهش چندانی بیاره به کشت مواد مخدر.
په دې اړه هم راپور لرو چې د فرا ولایت روغتیایي چارواکي وایي دوی غواړي سلګونه بې سرپناه معتادین له کوڅو بازارونو څخه راټول کړي.
خلاص ما خوشیم ریدیم به این کار.
از مسئولین کلینیک صد بستر خواهشمنده که
موږ دروخته چرواک په دې کار ډیر خوشاله یو. په زمین کې داخل لرو چې دلته ناروغان ډیر دي.
د بدیل مشهد پروګرام په اړه له یو مزکوال محمد ایوب رفیقی سره مرکه لرو.
تریاکو کښت په افغانستان کې د بزګرو یو خوش کښت نه دی. دوی بعض وخت مجبور شوي دي ودی.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلی سي. اوس پرونه د کوکنارو د اړولو په موضوع باندې پیل کوو. په نوي شمسي کال کې تر اوسه پورې 300 هکتار ډېره مځکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه سوې ده. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاري ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو اړولو کمپاین ښه سم روان دی او تر اوسه پورې په هلمند، نیمروز او ننګرهار ولایتونو کې د دې بوټي پر ضد عملیات سوي دي. د کورنۍ چارو وزارت پخوانی معین میرزا محمد یارمند په دې اړه وایي چې د کوکنارو اړول د کوکنارو کښت نشي کمولی، ځکه چې کوکنار د افغانستان په ناامنو سیمو کې کرل کیږي او وروسته دا تاریخ په هیروینو باندې بدلیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې امید زهیر مل وړاندې کوي.
سا کال بیا د افغانستان په ځینې ولایتونو کې ښه پریمانه کوکنار کرل شوي او بزګران په نیخ وهلو یا تریاکو ټولولو باندې لګیا دي. هلمند، نیمروز او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې له یوې خوا په دې ولایتونو کې کوکنار کرل شوي، نو له بلې خوا په دې ولایتونو کې د کوکنارو اړول هم دوام لري. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاري ازادۍ راډیو ته وویل سا کال بیا د افغانستان په ناامن سیمو کې ښه ډېر کوکنار کرل شوي او له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیرو 400 میاشتو کې وکولای شول چې تر 400 هکتاره ډېر ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړي.
د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د 1999 شمسي کال لپاره د کوکنارو اړولو پلان جوړ کړی او د عملي کېدو په حال کې دی. تر دې مهاله د افغانستان په دریو ولایتونو لکه ننګرهار، هلمند او نیمروز ولایتونو کې 415 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه شوې او دا مهال په ننګرهار ولایت کې عملیات دوام لري.
بزګران د کوکنارو د کښت دلیل د بدیل معیشت او زراعتي محصولات لپاره د بازار نشواله او د دې ترڅنګ د طالبانو لخوا د کوکنارو ته د دوی مجبورول بولي. د کورنیو چارو پخوانی معین میرزا محمد یارمند وایي چې د کوکنارو اړول د کوکنارو د کښت او نشهیي موادو د تولید مخه نشي نیولی، ځکه چې کوکنار د افغانستان په ناامنو سیمو کې کرل کیږي او وروسته له کوکنارو څخه لاسته راغلي تریاک په هیروینو باندې تبدیلیږي.
من ما فکر نمی کنم که کاهش چندانی بیاره به ما کشت مواد مخدر. به دلیل از اینکه
په عمومي ډول زه فکر نه کوم چې د کوکنارو اړول به د کوکنارو کښت کم کړي، ځکه چې کوکنار د هلمند، نیمروز او ننګرهار په هغو سیمو کې کرل کیږي چې د دولت په واک کې نه دي. په دې سیمو کې تریاک راټولېږي او بیا وروسته په هیروینو بدلېږي. له بلې خوا افغانستان ته هغه پریکرسرونه هم پریمانه راوړل کیږي چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. دا هغه څه دي چې له تریاکو څخه د هیروینو جوړولو ته لار هواره کړې ده.
د افغانستان لپاره د امریکایي مرستو د څار ادارې اسیګار څېړنې ښیي چې د بدیلي معیشت پروګرامونو نشتوالی او ناامنیو ډېروالي د کوکنار واړولو بهیر ټکنه کړی دی. ښاغلی آرمن وړاندیز کوي چې د بزګرو زراعتي محصولاتو ته بازارونه وموندل شي او بدیلو کښتونو ته زمینه برابره شي، ډېری بزګران به خپله د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي او له بلې خوا به د هغه زیان هم مخه ونیول شي چې د کوکنارو اړولو له لارې بزګرو ته رسیږي.
امید زهرمل و چې د کوکنارو اړولو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د کورنیو چارو وزارت وویل په نوي شمسي کال کې تر دې مهاله تر 400 هکتار ډېر مځکه د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي.
راز اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میلا وکړو.
راز راز په خوخ کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کیا؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس فرای ولایت زو او حالت د موتاجونو حال اخلو. د فرای ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې د کورونا وایرس خپرېدو له امله غواړي د کوڅو بازار څخه سلګونه بې سرپناه موتاجین راټول کړي. د فرای ولایت عامې روغتیا ریاست چارواکو په وینا د فرای په ښار کې د 400 په شاوخوا کې بې سرپناه موتاجین ژوند کوي. دوی وایي که دا موتاجین راټول او یو خوندي ځای ته یو نه وړل سي، نو دا ویره سته چې په دې ښار کې د کورونا ناروغي په چټکۍ سره خپره سي. په دې اړه حافظ نورزاد راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه تمنا وحیدی وړاندې کوي.
د فراه ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې دوی غواړي د کورونا د مخنیوي له امله 400 سرپناه متحدین راغوند او په ځانګړو روغتیایي مرکزونو کې کرنټین او هم یې درملنه وکړي. د فراه ولایت د عامې روغتیا رئیس عبدالجبار شایق ازادي راډیو ته وویل کچېرې بې سرپناه متحدین له ښار او ګڼه ګوڼې له ځایو څخه راټول نه شي، دا ویره شته چې نه یوازې په متحدینو کې بلکې په روغو خلکو کې هم د کورونا ناروغي خپره شي.
د عامې روغتیا ریاست د ټیم لخوا د 400 په شاوخوا کې بې سرپناه متحدین له همو ځایونو څخه راټولیږي او بیا د شپږو میاشتو دپاره کرنټین یا په خوندي ځایونو کې ساتل کیږي. دوی به نه یوازې دا چې کرنټین وي، بلکې پر خوراک او څښاک سربیره به یې درملنه هم کیږي. د دولت لخوا به ټول امکانات ورته برابرېږي. موږ هیله لرو چې د شپږ میاشتو وروسته به دوی له دې ځای څخه رخصت سي.
ځینو معتادینو هم د فراه ولایت د دې کار هرکلی کړی دی. جمیل او ستار چې له 8 کالو راهیسې نشه کوي ازادي راډیو ته وویل
زه 2 دېرش کلن یم. ماته کله کېږي چې نشه کوم. که دولت موږ ته دغسې امکانات برابر کړي، موږ به ډېر خوشحاله شو چې نشه پرېږدو.
از مسئولین کلینیک 100 بستر خواهشمنده که
موږ دروغتی چارواکو په دې کار ډیر خوشحاله یو. په زمین کې تحلیل لرو چې دلته ناروغان ډېر دي. تا 320 روغتون کفایت نه ورته کوي. دې ناروغانو ته ډېره پاملرنه وشي.
په دې اړه د فراه ولایتي شورا غړی داد الله قانې وایي چې د عامې روغتیا ریاست له کورونا سره د مبارزې امکانات ډېر کم دي.
د روغتیا چارو ریاست که واقعا دوی توانایی د دی ولري چې دوی 400 کسه یو ځای کی او دوی داسې یو سنتر ورته مجهزه کی، دا نیک اقدام دی.
د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست د اټکل له مخې په دې ولایت کې تر 500 معتادین ژوند کوي چې ډیری یې له ایران څخه راغلي دي.
درنو اوریدونکو، تمنا واحدي وه چې په فراه ولایت کې د معتاجینو د راټولولو راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د دې ولایت عامې روغتیا ریاست غواړي 400 بې سرپناه معتاجین راټول او بیا یې روغتیایي مرکزونو ته یوسي.
حقیقت سره پروګرام له دې وروسته د شنبو د ورځو د مازیګر د 4 بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د 8 بجو په خپرونو کې خپریږي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو او رس پر مزدنی سپو سربیره په 90.5 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس د کوکنارو د کښت په اړه د بدیل معیشت موضوع ته راځو. د زراعت په برخه کې بدیل معیشت پروګرام بزګران هڅوي چې د کوکنار پر ځای حلال کښت مخه کړی. خو دا چې دې پروګرام تر دې مهاله د کوکنارو د کښت مخه څومره نیولې ده، دې پروګرام د بزګرو او ځمکوالو لومړیتوبونو ته څومره پام کړی، او ولې د دې پروګرام په مرسته د کوکنارو کښت نه دی راکم سوی؟ په دې اړه مو له یوه ځمکوال محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې د بدیل معیشت پروګرام څنګه ارزوي.
بدیل معیشت چې تاسې یاد کړئ، نولس کاله دمخه په افغانستان کې د تریاکو کښت صفر و، نو بعد د نولس کال د شروع څخه بیا تقریبا په څلورو پنځو شپږو کالو کې چې په 2011 کې اوج ونیوی، دا تدریجي پورته شو. د دې تدریجي پورته کېدل یو عامل دا و چې دا ډیزاین سوی سم نه و، اولیتونه یې سم نه و، ضرورتونه د یو بزګر مشخص نه و. نو په خاطر باندې په عمومي سطح باندې موږ فکر کوو منایس زمیندارانو په افغانستان کې چې ښه نتیجه نه دور کړي.
آیا موږ د پخوانیو تجربو څخه ګټه نه واخیستې؟ آیا د بدیل معیشت په نوم پخوانۍ تجربه نه درلوده او که نورې لټونې وې؟
موږ په خپل نوي زراعت کې بعض شیان درلودل چې ډېر ښه نتایج ورکړي او د خلکو پر اقتصاد یې ډېر مثبت تاثیر درلود. موږ په یاد چې موږ په یو وخت کې د مکسیپک په نامه باندې غنم راوړل افغانستان ته، او حکومت په دې کې ډېر فعال ونډه د وزارت زراعت ادرس ادا کړل. هغه دا و چې حکومت اعلان وکړي هر هغه څوک چې دا غنم کړي په هر پیمانه چې حکومت یې بیرته خریدار دی، در مارکیټ تقریبا 15 افغانۍ یا 4 افغانۍ پورته په هغه وخت کې ډېر لو خبره. نو په هغه خطر باندې تقریبا که بس بعضې ارقام په یاد دي، تقریبا افغانستان په 2-3 کاله کله شي نور ادامه پیدا کړ د غنمو د خاصه به خود کفا کېدی. د بلې خاصه موږ په هلمند کې یو تجربه وکړل، هغه دا و چې د پنبو کښت تشویق شو، او د پنبو کښت عموما د زارعینو په اصطلاح باندې زموږ دوام کښت یا سوزبرګ چې موږ ته وایي د کندهار په اصطلاح، نو حکومت هغه ته فابریکه جوړه کړه، د غوړو فابریکه، او قیمت یې ورته وښو چې په دغه قیمت سره نیسونو. ټول هلمند تقریبا په هغه وخت کې پنبه کرله او په ډېر ښه قیمت دولت سره نیول. دا دوی کامیابی تجربه موږ په خپل نوي زراعت کې درلودلې چې په هغه وخت کې هیڅ بزګر ضرورت ودی تر درلودلې چې د تریاک تمخه کې په زمن کې یقینا د حاکمیت قانون هم ډېر مهم دی په دې مسایلو کې.
که په عمومي ډول راته ووایاست چې د بدیل معیشت د پروګرام د ناکامۍ عمده علتونه څه وو؟
تر هغه ځایه چې زه خبر یم، د بدیل معیشت یو بخش د پروژې و، د مواد مخدر د ورولو په ارتباط باندې. په دې کې عامه پوهاوی ډېر مهم دی، قانون حاکمیت د قاچاقبرانو مخنیوی ډېر رول لري، معتادینو کموالی چې داخلي عرضه او تقاضا موضوع ده هغه پکې باید مد نظر ونیول شي، منطقوي همکاري باید لازم وي. موږ اوس په دې ټولو مهمو موضوعاتو کې فقط بدیل معیشت مخدي، نور ټوله پروژې د پروژې ټوله فلج دي.
تاسو د اداري فساد خبره وکړه، د بدیل معیشت پروګرام کې به د اداري فساد کوم اړخونه و چې دغه پروژه به دې ته نه پریشي چې هغه مطلوبه نتیجه ځین ترلاسه شي؟
په دې موضوع کې هغه شته موږ ګوته نیسو چې هر هغه شی چې وزارین ته مفید تمامیږي په دا اوسنی شرایطو کې هغه تر زارین پر ورسیږي. مثلا موږ بعض د تخمونو چې وزارین ته توزیع سوي دي هغه د خاص مرض سره مخامخ سوي دي، هغه په دې خاطر باندې دوی اقلیم نه دی مطالعه کړي، او هغه مرض لپاره بیا دواوې یوازې دوی لري. په هر څه قیمت چې راوړلې، په هر نو فساد چې راوړلې، زارین د دې توان لري چې دغه ادویجات ځان ته رانیسي. نو په دې خاطر باندې فساد اداري ډېر لوی رول لوبوي. که زارین ته خپل شی پر سم وخت باندې پر سم کیفیت باندې ونه رسیږي، یقینا سم نتیجه نه ورکوي.
تاسو د لومړیتوبونو خبره وکړه، کوم لومړیتوبونه په پام کې ونه نیول سول چې دې پروګرام ښه نتیجه ورنه کړه؟
اولین شی غدا دی چې د زمیندار لپاره دایمي اوبه او موثرې اوبه لازمي دي. موږ د ابیارۍ په ارتباط باندې نه په بدیل معیشت کې غټ دمونه جوړ سول. د سطح د اوبه په ترمزي کې لاندې ډېره کښته شوې ده، په اواخر کې په ټول جهان کې کښته شوې ده، په افغانستان کې بیخي ډېره محسوسېږي. یعنې په بعض ساحو کې موږ مجبور یو چې اوبه د 100 مترو سره امیقسانو سره اوبس، یا 150 مترو سره اوبس. دا ډېر پر مصرفه کار دی، او موږ کدای شي چې په ډېر لږ سرمایه گذاري باندې د مونږ جوړ کړو چې هغه وکولای زم ذکر چارج کې برته د ابیاری په ارتباط باندې په سہولتو کې یو میکانیزم سوي شي سیستم د ابیاری را تعریفي کې. مثلا په افغانستان کې د تاکانو په ارتباط باندې دوی ډېر مصرفونه وکړل، ډېر زارینو ډېر نقصونه ورته وسول، په دې خاطر چې د عقل درې کاله سرور کاله د چم ځکه به له کښت او به له حاصل سره پاتې سول. په دې خاطر باندې چې دوی تجربه پر کول چې دوی د ډریپ سیستم د ابیاری چې د پیپو کې وبد د تاکو بیخت ورکول کېږي، دای تجربه کول او غز موږ اقلیم لري لپاره جوړ نو ما خپل خپل ساحه کې کوشش پر وکی په ډیر زیات کوشش پر وکی چې وکولای سم دا پروژه کامیاب شي په دې خاطر چې مصرف پر سوي په دې خاطر چې ما مزکه به اصلات پات سوي مګم درې کال بعد سرور کال بعد هغه وڅول هغه په دې خاطر موږ اقلیم دغه سیستم د ابیاری نه قبلی یا مثلا زه وبنلم چې مزکه په وکرم د پول راته جوړ کړی دي یا مثلا زراعت کې موږ د اشر سیستم ډیر موافق سیستم چې د ټولو منطقې بزګر به سره ټول خپل د وبو لارې به پاکولې دا په ډیر ښه سیستم په ډیر خوشحالي دا کار کاوه او اوس هغه مقابل کې د مزدوران لا ولې اول خو مزدور د فساد دکره او پروسه ده مثلا سهمونه د مزدوران را نیسي چې ملک یا څوک یو مخاوري کمانډان وایي چې مثلا 50 بزګر زده کوم چې پیسې ماته راکاو
کپلن ټوک راته وایي چې د بزګر سره باید څه ډول مرستې وسی چې سناسه په شو باندې ودرل چې د نشي بوټو کرولو ته مخ نه کی
زه فکر کوم چې اولین ضرورت د بزګر هغه وبدي د اوبو په اړه کې که وزارت زراعت یې که انکشاف دی اته یو منسجم همکاري سره وکړي چې دوی بعض ساحات چې په ډیرو لږو پیسو باندې په ډیرو سرمایه ګذاري کېدای شي چې هغه دمونه جوړ شي او کولای شي دایمي اوبه ډیرې اوبه بزګرو ته ډیر مځکې خړوبې کړي دوهم دا دی چې کومکونه سوي دي چې مثلا د بعضو شو تخمو یا د شو وسایلو کومکونه سوي دي هغه وسایل تر موږ پر نه رسیږي هغه په مابینځ کې د فساد ادارې دونه دا ساحه پراخه کړې ده که وزارت زراعت یا دغه ارګانونه سره شریکان دي بل میکانیزم ته جوړ کی زه پر شکل د میکانیزم نه وایم چې څنګه وکولای شي به تر دغه کومکونه او هغه طریقې چې د کښت لپاره دی هغه به تر شکل ورسی دا به شزيري تریاکو کښت په افغانستان کې د بزګرو یو خوش کښت نه دی دوی بعض وخت مجبور شوی دی ودی ډیر زمیندار ډیر غر زمیندار ودی ته لیوال چې خپل مزکی په باغو باندې تبدیل کی باوجود دې چې ستونزې ستاسو تجارت مثلا د قندار د انارو مثلا تیر کال ډیر لو فاجاو
درنو اوریدونکو تاسو د بدیل مشهد پروګرام پاړه د یو ځمکوال محمد ایوب رفیقی مرکه اوریده شاغل رفیقی وویل چې دا پروګرام ځکه مطلوب نتیجې نه د ورکړي چې د بزګورو لمړیتوبونه اغوشتنی په پام کې نه نیول سوي د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره باید نشي موادو د قاچاق مخنیوي د موتاجونو درملنه او د سیمه د هیوادونو همکاري ته هم پر پام وسی خو کدا کارونه ونسی یوازې د بدیل مشهد پروګرام د کوکنارو د کښت مخه نسی نیولای
جوان
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بشي تذکره واخلي
ګلانه فیصله وا منګوله وک در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په سمګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2269 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زار کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو ا په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامیک صدا سده چی نسیمه ناروغوي او د علاج لپاره ډاکټر ته ورځي خو ډاکټر تر معاینات ورسته د ویدا سناروغي ورته وایي چې نسیمه هیڅ شپات کیږي دا چې نسیمه سناروغي لري اصل کیسه څه ده او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
د بکس کې ما پودر یې خو اوس نه ښکاري نو پوهېږم چې څه شو خزه او خزه چېرته یې
لاس مې بندې ډوډۍ پخوم څه وایې
وایم ډوډۍ پرېږدل لوږې به نه مردارېږې ته یو ځل راشه یاره یو خو د دې ښځې نه راځه تر پوزې راغلی یم خامخا یې بیا زما پوډر چېرته اچولی دي
دادی راغلم څه دې ویل
ما په بس کې د پوډر یوه پوڼۍ یخې وه اوس نهشته دا څه شوه په ځمکه نه راوته او که اسمان ته پورته شوه
د غم پوړۍ دې سه داسې راته ووایا چې زهر دې څه کړل
ما ته خو زهر وي مان ته خو اسان دی اسان هر شی چې بولی بولی اوس دا راته ووایا چې پوډر څه شو پوډر
هغه مې په ډیرانو اچول څو واره مې درته ویلي دي چې خپل ژوند خو دې تباه که، اوس غواړې د اولادونو ژوند هم تباه کړي؟ د باندې تپوسه او غم لړلي پوډر دی، کور ته ولې راوړې؟
پوڈر
دکاندار نہ کار کوم دے کور تب زہر نہ راوڑے بس تچی آواز تپ زہر کا کڑے
گورم چنگا بولا جما پوڈر جما پکار کے کرنا سر
سر میں درد پتا ہو دماغ میں باندھی دیکھا تو لکھا رہا دے پاس نسوار درتا راوڑم چنگ سو نسوار دے راوڑل
پیدا کی سر درد ہم دا اسی پزا کی کچھ کا
سمجھا اس دوستی بھائی امتیان کم
دا دا سی نسوان دی چتن بھائی استعمال ہوئی
ڈاکٹر صاحب سلام علیکم
وعلیکم السلام رضا پدغه چوکې کې نه څنګه شو معاینه دی وکړل
او ډاکټر صاحب
ته راکړ
ها دادی
تا ویل چې ځان می درد کوي خو دې ګرځي خوب نه لري او ګنګ سي
او ډاکټر صاحب ام د سیما خو په معاینه دې کې سدي
هغه به ورسته درته وایم ته دا راته وایې چې کوم نشه خو به نه کوي
نه ډاکټر صاحب نشه نه کوم یوازې پزې نسوار کوم
د پزې نسوار خیر دی نورې نشې یادوم مثلا چار ستاریا یا هیروین خو به نه څکوي
نه ډاکټر صاحب بل هیڅ نشه نه کوم
په کور کې مو خو بل څه کم نشه نه کوي
ډاکټر صاحب میړه می پوډري دی په خو به می هر ورځ ور سره جنجال وو چې دا غم لړلې پوډر مڅ کوا او خو څه نه ورته وایم
نو اوس ولې څه نه ورته وایې
که زه جنجال ور سره وکم بیا دا نسوار نه راته راوړي او دا نسوار بل ځای نه پیدا کیږي بس یوازې د ته معلوم دی او بیل د نسوارو ما ته خوب نه راځي
بس بس پوه شوم زه اول ایران شوم چې په معایناتو کې دی راغلی چې ته پوډري یې خو ته وایې چې زه یوازې د پزې نسوار کوم
څه شی زه پوډري شوی یم ما خو هیڅکله پوډر نه دي څکولی نو بیا څنګه پوډري شوم
تا خپل ویل چې میړه می پوډر څکول نو ما به جنجال وسره کوم نو د دې لپاره چې میړه دې په آرام خپل نشه وکړي ته یې هم په نشو اخته کړې
زه څنګه په پوډر اخته کړم
ما ستاسو د نسوار بوتل هم لابراتوار ته ورواستو له دې معلومیږي چې میړه دې د پزې په نسوارو کې هیروین ګډول ته په دې ډول پوډری شوې
وزریا ستا ژوند خو مخکې لا تباه شوی و زما ژوند دې ولې را تباه کړه دومره لویه دښمني دې ولې را سره وکړه ما خو ستا خدمتونه کول او هیڅ وخت مې بد نه دي در سره کړي ته څنګه میړه یې زما سره دې ولې دومره جفا وکړه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.